او دا فکر کیږي دا دغه انسان څه دا پیښه سوی که ترافیکي پیښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي د مرګ د ناروغۍ پیښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز. دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی او ډېر تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسېدلي. ټول فکر کوي چې دغه بدې پیښې یا دا بدې ورځې چې د دوی په کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي، نو هلته هیڅوک ورسره ښه چلند نه لري. خو بې له هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي. بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي، دلته پراخ کورنۍ دي. هره کورنۍ لس شل غړي لري. د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل، د هغوی ټول بدۍ زغمل، د هغوی ټول سپک سپوري زغمل، د پیغور او د هر ګړي مسلې یا د غولو مسایل یې په پل پورې اړه نه لري، او څوک یې د پل سره هره بدبختي تړي.
یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي اوس درې لونه لري، خو لا یې هم د خسر کور په دې ځوروي چې ستا قدم ښه نه و، زوی مو ناروغه شو او کور ته بې وزلي راغله. هغه د ځان په اکله وایي
سل فیصده د دغه هغه شاید یم، خاطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی او دوهم په هغه ټولنه کې چې زه اوسېږم، یعنی الله ته د یو نجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل سوی وي. کوم عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي، فقط دا پالي چې والله دغه ښځې سراس ته ودرېد، دې بخت څومره کار کوي او که چیرې خپل هغه بختناک قسمت ونه لري، که هره پیښه واقعه په کور کې منځته راسي یا په اصطلاح خاونې بېکاره سي یا خاونې معتاده سي، دا ټوله قصورواته یو مېرمنه ګڼي. هغه ښځې چې نوې ښځه ورته راغلي دا ټوله هغه د دې تومت په دې پورې تړي. او په ضمن کې وخت په تېرېدو دا سره دا دومره بد سلوک ورسره کوي، ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند سره کوم هغه عزت ونه ګوري، د هغه قدر دانه ونه ګوري، نو په دا کور کې د مینځې په صفت دا اوسېږي. او په ځمن کې هغه ښځه چې مقصد دغه تور بخت دوی نوم ورکړي داسې دا بې قسمته موږ کور ته راغله، کور یې ټوله را ټوک ټوک کوي. البته دوی خپلو ځانو ته کومې اشاره نه کوي چې موږ د ښځې سره کومه ښه چلند کړی ده که نه ده کړی، دا خو نو د خدای پیښې دي چې منځته راځي. دوی دا ټوله قصروات د ښځې مربوط کېږي، او که چېرې ښځینه اولادونه اوسې هم هغه دا بې قسمته ده، نارینه اولاد کونه لري دا هم بې قسمته ده، یعنې هر تومت سوي هغه په دې پورې تړل کېږي. که چېرې خاونې مړ سي یا په اصطلاح خاونې معتاد سي یا خاونې بېکاره سي یا هم خاونې بل د خپلې خانمې سره یو بد کوي، دا ټوله الزامات په یو ښځې پورې تړل کېږي. د ښځې په نوم یو خالي نسکوره پیاله ده.
تاسو اشاره وکړه چې خپل هم د همداسې مېرمنو له ډلې یاست، یعنی د خلکو د بدو فکرونو قربانی هستی، د خلکو د غلطو عقیدو قربانی هستی. چې کله یوه مېرمن ودیږي او په کور کې څه کېږي، مېرمن ګرامه ګڼي، که دا راته وایي مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوی هستی؟
زه خپله چې کله راواده سولم خاوند مې یو کال مخکې لا نه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلود. کله چې زه جبري ورته راواده کړم نو دوی کمسینه هم وم، ډېره کمسینه وم، پلار مې په کور کې نه و، ټوله هغه مسؤلیت ټوله د مشرانو انا او داسې د مشر او د دوی په لاس کې. کله چې راواده کړم نو هغه خاوند چې هر بر خپل زما سره کوم ظلم کوي، یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به ځین وسول، دوی به هغه بد شګون ما ته راوړې ده، بد شګون خانه مې ده سیدا مې راواده کړه. هغه نارینه مو داسې وخت په تېرېدا سره چې هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړه، لور مې پیدا شوله، نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو. او زما سې دومره غلط استفاده کوله، پرشتې جانې څلوروي ساعته به ولاړو، نه به د شپې خوب و نه به د ورځې خوب و، چا به دا نه ویل ستام د یو مسلمان اولاد ده، یو رحم باید باندې وکړو.
علت دا و چې دا بدشګومه ده راغله د موږ زوی مریض
خیر یس، یعنی دا ټوله تومت په ما پورې وتړل سو. زوی اولوم نه اوسم، دغه سړی اولوم نه اوسم. دوی په دې خبر دي چې زوی مې هغه د په نشایي یا په غلطو کارو باندې روش ده، خو دوی هغه وخت دغه نه ظاهروي. کله چې ښځه راواده کړي بیا نو ښځه سې په هغه پورې وتړلې، بیا نو ورته وایي والله دا ټوله قصورواته ښځه ده، ټوله قصور ښځې ته راځي. کې
څومره بد وضعیت د سره اوسه او څومره سخته در باندې تمام
ډېر بد حالت سي، کله تا جبري را ټینګوي او ستا سره جنسي تېری کوي او په ضمن کې ستاسه هر ډول غلط استفاده کېږي، او کله سي ته راوځي سي زه کوم قصور نه لرم، زم د یو مسلمان اولاد یم، زه چاته د خپل ال وویل، او مقابل هغه کسان د مشران تا ته را ولاړېږي په تا باندې تومت لګوي، ورځه دا ټوله قصوروات ته یې دا ټوله ملامت ته یې زموږ سرنګ ورک، نه دې طلاق ته پرېږدي، نه دې خپل کور ته پرېږدي، دلې به ورته ووسې څلوروي ساعته به یې په چوپړ کې اخته یې، اما ته به اس احنکه وهل کټل را کړې دي دا یو غټ لرګي وو په دا سره او کلی دی لوینه دا کور باندې ټکوې دا سی غټ پند یو لرګي جوړ کړی دا کور او دا زایونه ما یونه باندې ټکوې ستا دورې استه کې دا غیر واخص په شی او لسونه را تکښ نکړه دومره سخت یو ولم دومره سخت یو ولم اخر زه د کړه تخت لاندې سولم سې ځان می خلاص کړ سې د تخت لاند سولم دا لسونه می داس کاجوس ولا لکه ما یوب نه لسونه می کاجوس و د ډیر سختې په دال کې ما کار هم کوي ولاړ سوم کار هغه ما زګر هر نو وکي حکم مسولیت سمات را دي غړي کړي واغه په وخت سره سرته ورسو دومره مسلمانو سیرته ویلې واسي یو ملهم ته ضرورت لري یو دوا ته ضرورت لري کې نه لري فرشته جان تقریبا درې هفته زداسي ولم درې هفته وخت ډیر دی درې هفته ما لسونه تکښ نه وکړو
تر اوسه بیا هم دغه ورځ په تاسو باندې روان دي ظلم زور چې ته بد شګوموي لو واده ورسته د موږ زوی مریسته تر اوسه بیا هم د حالت هم د سی روان دی
د حالت هغه سی روان او روانو د غبرسته سی وهل کوټل ډیر سو دا درې مډور سم پیدا سوال چې غریب غاری ولې وای دا د بد قسمت ده دا خپل د غس قسمت مشخصه ستنه دی ورکړي دی دا لور سم پیدا سو یعنی زما لور په مرګ ټوله خوشاله سو موره مرست کل سی خوش را ولار سی وای سی د المسی شد سی سی و مرست نن ژوند تا وسبان وکي یو مور و سی را پټه میکړه و د ځان سره میغه کړه بیا دا غو رس سی ز خپل اولادو باندې و تر رسولم او کوچنی مؤمنان و زکه زما روحي فشار دومره خراب سی سی خپل اولادو خپل ځان مرګ نه غواره کړم یو سی باید یو داس چم وک نور په ازادي نسته چیرې نه پریږدي دا غو رس نن غلنې بس داس پلان وینې وې سی باید بلار سو په شپو باندې سی ولارم کله سی حالت زما پلار از ما کوم حالت ویلې زه په ډیر بد حالت کې وم هغه پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړ هغه انسټیټیوټ می خلاص کړ طب می وای
یعنی له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پانځای وای
واده وروسته سی د اخیرنی کوچنی می پیدا سوله سی زه په ډیر بد حالت کې وم او د تخاون نه پرېښولم د خسرګنۍ یو رقم تومتونه یو رقم خبرې ار ډول سی یو بدنوم په پا ما پوری با یاده دی
که دسی را توی چه دا دوم را سختی پا زون که راغ للی چنگ دی مقاومت و سر و که چنگ زون تا دوام ور که زن تری چه رقم تسلیت ور که و
پاقش بو که زن تری تسلیت امید نو وزا که کما وزیت سرسی زم خو ما دا فکر کوی سی شز اول خپل دا پلان دا کور یو امانتی کلسی آغا دا بل کور سی بیاد آغا کور مسئولیتی که ورو تا چاو که زوندی پریشون دا بل کور مسئولیتی زا که زمش بو مفکرو که هم دا پیچ کاری سوی سی کلا ما دا غا وزیت ویلی دی سی آغا بیخی را ولار سو نا پا توپکو نا پا لباس نا پا بی حیائی و نا پا مرگ و زاو زما اولادو تا یو آغا پا دا وقت که زنا پوی جمع یو کس و امکاری وکل فقط دوم ری را تا یاد اکل سی زه یو ډاکټر وو په صفات د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر وو هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې ته بیا کوی سي یو وظیفه هم ترلاسه کړې زده کړه ما هر څه هېر کړي وو سي کوم درس ما ویلي زما سه هر څه هېر وو بیا سي زه د پلار کره راغلم ما خپل پلار ته یاده کړم زه اول کوچنیوالي سه د زده کړې ډېر شوق لرم غواړم سي خپل علم ته دوام ورکړم او خدای بخښلې بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړم زه په نم سیم کې کښېنولم کله سي زه به کور ته راکړم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې سهار به ولاړم فرشتې جانې مازګر به راکړم دغه ځیګر به م د شیدو سه داسې کلک ودرېدې د قلي به م لنده و ما به د شرما دغه همصنفیانو ته نه سوای ویلې سي زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې زه سي به کور ته راکړم بیا به ما کوچنۍ مړه کړه په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنې د خوا خبرې مبرې راکړلې موږ ورې ورځو پتی جوړو زموږ ښځه مو وګرځوله دا کیسې مې سې بس غمله مې قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه وینستم څنګه خط ولیکم قسم په خدای کې زما قلم زده وو سي زه څنګه وینستم بیا د هغه وروسته سي د حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلې پلار به راسره کوو کله سي به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا به سولم ډېره به مو رواني حالت خراب سو خدای بخښلې بابا به راته یاده کړې زوی زه درسره یم خپل زده کړې دمه ورکار څوک سیار سوای هغه دی وای چپ کیسه کوم که زه در سره یم ارشې ته ضرورت یې زه در سره ته دا یو خبر به ما ته دومره طاقت راکې چې زه به بیرته سبا په یو نوی پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته په یو نوی مفکورې سره به بیا ولاړم سبا ته کار یو ورځ بیا کم اس ولاغه دی مکتب خلاصې په دا طریقه سره مبارزه سره سم درول سم خلاص کې دغه وروسته بیا قابلیت می شروع کړ قابلیت می خلاص کړ پولیټیکل کار می سره شروع کړ په دا حالت کې بیا خسرګنی ماته اجازه نه راکوله غوسی به هر وارد از ما په کمیابی خبر سولې دا خو بیا مختوب راړ باید مخکله مخکره وګرځو خاون مونږ دغه مشکلات راته ډیر کړو خسرګنی بیا ما ستې پونځه انتخاب کړ امادګی مې داسې مکمل نه ونیول راغلم امتحان سانه شروع سوله ما ریزلت راووتې سي دا د کمیابی سوې د ټیپون تا وروستون دی خپل ته پونځي ته ادامه ورکړم دا زما د ژوند هغه یو فلسفه یو کیسه ده چې هر ځل زره په یادو ډیر دردوم کېږي
په دې لاره چې یو ورځ خوښ آرام ژوند ولرې ډیر زیاته مننه ښه وخت درته غواړم اوس
مننه ګران سلامت اوسه الله مو مل شو
دا موضوع د لارو خانه کول لپاره او دا چې د پیخو پړه د نوی ناوې په قدم پورې تړل کیږي اسلام په اړه څه وایي له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلی یو
دا مونږ ډیر اوریدلې دي په خپل مولې دلې دي اوریدلې مو دي چې وسړې مثال د خبرې واده و کې ناوې راشي سبب د کور کې حادثه کیږي نو به وچه ولا دا خزه بدبخته و او دا خزه دسی و دا خزه دسی و اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي خود دنه علاوه کمن او تاسو متوجه شو اساسي خبرې ته اغه اساسي خبره ده چې مونږ په دوامدار شکل کوملایان دي کې انجنیر صاحبان دي کې د ټولنې نور وګړي دي البته دا مونږ به ومنو چې ټول وګړي البته زنان نو ته په یو سپک نظر قایل دي په یو کم نظر ورته قایل دي ځکه چې اوس دلته د غفال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده دا خو د شته نظام لخوا نه ده مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده نو موږ ولې دغه خبره به په دې انداز ولې نه کوو چې دغه واده وشو چې موږ یو چې دغه خزه راغله د فال نیک نو دا بدو ځکه د حادثه وشو ولې دا نه وجودي سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو نو زمونږ همیشه ګوته یو دغه قشر ته ده چې دا ټول مظلوم قشر دی دا یو محروم قشر دی موږ ګوته هم دغه زنانه وته نیولې ده نو دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسو هیڅکله ټول دنیا یو زیشی او تاسو ته ضرر اراده ورسوي خو مګر چې الله پاک نوی غوختی تاسو ته ضرر نشي رسولي او کچرته ټول دنیا په د خاطر باندې یو زیشی چې تاسو ته فائدہ ورسوي تاسو لګټه ورسوي او مګر الله پاک تاسو لږه فائدہ وګټه نیو لیکلی تاسو لګټه او ضرر نشي رسولي مګر ګټه او ضرر د چا پلاس کیږي هغه د الله پاک پلاس کیږي نو په دکه د کم زنه اولی زنانه مونږه ملامت کو او زنانه ته مونږه لاس ونیسو خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات چې والدیږي دا ډیر د والدینو لخوا هم کیږي د باندې زړه دواله طرفه ملامت کو د دنه لوخوا دغه تبعیض کیږي ځکه چې ماشوم منګه ولرو من کوشش دارم چې په لور باندې تعلیم وکړم په زوی باندې تعلیم وکړم که تاسو متوجه شئ د افغانستان ټولنې تمور او پلار دواله په شریک زیاده وندلته کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتب ته بتلو وسو مکاتبونه باندې د بدبختانه خو کله چې دوه مکاتب ولاتله او را بغله کده خور به مخ خراغله کور د نو کور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لک صبر وکړه چې روړ دی راشي هغه سره به یو ځای جوړه وخره خو هیڅ کله مور دا ونه ویل چې زوی ته صبر وکړه چې خور دی راشي ته وسره جوړه وخره وردا مهمه نقطه ده دا یو اساسي نقطه ده تبعیض موجود دی هیڅ کله یو خور امیشه د اورور اغه بوینا کی اغه د دزونه ډکه جراب وینځي په ګرمۍ کې په سخت حالاتو کې خوله شوی جراب وینځي آیا موږ تاسو لیدلی چې یو ورځ یو اورور را پاتدل د خپل خور سری زور کړی ولی موږ له داعب ښکارا شي ولی موږ له دا شرم ښکارا شي ولی چې اغه اسلام مبارک دین ترڅو موږ سره د پیغمبر پاک خسته سیرت موجود دی موږ په د باندې وشرمې کو چې زه خور له سره زور کم یا زه په د باندې وشرمې کوم چې زمبر منی سره کور کې همکاري وکم نو دا شرم نه دی بلکې دا زموږ جهالت دی دا زموږ حماقت دی موږ د دین نه خبرې ده او هر هغه څوک چې دغه شګون نسی دا د اسلام له دایره د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي ولی چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي یعنی دا نه بخونکي عمل دی که څوک هم دغه مشکل لري دغه یو مرض دی البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي په زړه کې موجود وي او دغه شګونونه نسی دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکي او انده کې دغه بد مرض نه ځانو ساتي
bale د دل سوي دي چې په دې کورانه یو کې بیا نوی ناوې سره ډیر بد چلندم کیږي حتی تر دې اندازې چې پلار کورته نه پرېږدي او امیش دې ته هم دا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې تا قدم شوم و موږ باندې دغه رقم پېښې راغلې که څه هم تاسو موضوع ډېر ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي مګر بیا هم دا کارونه کیږي په افغاني کورنۍ کې ناوې څوک په داسې وضعیت کې او د خسر کورته څه ویل لري
ای کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامدار شکل موږ داسې یو نظام لرل چې هغه د مېرمنو اواز اورېدلې وي واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دی اوریدل شوی. مونږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دوی لپاره داسې زمینه نه وه برابره چې میرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی یم په دې کور کې داسې حادثه وشوه، او دوی اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلې دي. خو متاسفانه چې مونږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرل چې هغې اجراوي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه راځي، دنه خو ګیله نه شو کولی. را به شو هغې مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغوی د مبارزه وکړي، هغوی د تسلیمي نه ورکوي، ځکه که دلته داسې اوس مونږ تاسې وایو چې ولا دا زمونږ فرهنګ دی او دا زمونږ پښتو ده او مونږ دلته صبر وکړو، دغه مونږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي، دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنې دا مرض به مونږ پرېږدو همیشه د پاره که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته لیورونو ته، دونه به زه صرف دومره وایم په کورنو کې چې د الله نه وېرېږئ. دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولای چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دوو کورنۍ د دغې شرکي الفاظونه او د دغې شرکي حرکاتونه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي، او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک سره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دوی سره اختیاریږي، د دغې نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې مونږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې، په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکړې، او د به دغه مسؤلیت به ستا په غاړه کې پروت وي، او الله ربالعزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو، او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. تاسې نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ. تاسو نن ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده، او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسي ساعت د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي، او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو، کوانتوم نمبر تشریح کړي. د خون کې به واورو چې کوانتوم نمبر څه شي ته ویل کیږي، او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتوم نمبر څو ډوله دی، او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټول سره هم شودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونی ورزي جسامت، داتوم، شعا او د الکترونونو انرژي کې سویت هسته په پرتله په بیلابیل کشرونو کې راشي چې ان مساوي کې چې د یو څخه تر وو پورې، او د انګلیسي په غټو تور سره شودل کیږي کې ال ام ان او پی کیو تور سره شودل کیږي. فرعي کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل ټاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ایل په توري سره ښودل کیږي، چې د اوربیتالونو نوم یې د ایس پی ډی ایف جی ایچ په توري سره ښودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د ایس اوربیتال، د پی اوربیتال او د ډی اوربیتال داسې شکلونه ځان ته غوره کوي چې د پی د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې یا په دې شکلو سره وي، د ډی د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې یې هم په دا شکلونو سره وي. د ایس اوربیتال دي چې اوبیزیوي شکل ځان ته غوره کوي، همدارنګه د پی اوربیتال دي چې داسې شکل ځان ته غوره کوي، د ډی اوربیتال دي چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانټم نمبر د ایم ایل په توري سره هم ښودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نوع اوربیتال تعداد ښیي. مکناتیسی کوانټم نمبر لاندې قیمتونه اخیستلی شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په درلودلو سره، دوه ضرب ایل جمع یو سره، چې د فرعي مکناتیسی کوانټم نمبر ځان ته یو درې پنځه اووه قیمتونه اخیستلی شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د ایس په توري سره هم ښودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې ده د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده، چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر، د فرعي کوانټم نمبر، مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې ښودل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچیکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واړه کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فرعي کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هم کوانټم نمبرونه فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فرعي عین انرژي کې سوي اوربیتالونه د الکترونونو په واسطه داسې ډکېږي چې وایي د هغوی د سپین د عددې قیمتونو مجموعه اعظمي وي. یا په بل عبارت الکترونونه د فرعي سوي اوربیتالونه لومړی وایي په تاکه شکل او هم جهته سپین سره ټکي، خو که چیرې زیات الکترونونه شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالفو جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو، لومړی کله چې دا د اوربیتالونه ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونه خانه د دې د کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات کړل، نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونه سره ډکوي. بلکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم عناصرو انرژي کې سوي ښودل شوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره ډکوي، هم جهت ډول سره. کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه د دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فش کې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینو چې په لومړی په تاکه هم جهت ډول سره اوربیتالونه ډکوي، بیا کله چې شمېر زیات سو په مخالفو جهت سره د اوربیتالونه خانې ډکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کلچیکوفسکي قاعده وایي وي الکترونونه لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فرعي ان کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت یې دوه دي او د ایس اوربیتال کې دي چې د ایل قیمت یې صفر، دا چې کله جمع شي نو دوه کېږي. همدارنګه د پی د وینو چې دا وایي وایي د دې او مجموع قیمتونه یو د بل څخه کوچني وي، لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي. وایي که چیرې د دوو یا څو سویو ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغو سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه ډکېږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي، په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره ډکېږي. لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فرعي کوانټم نمبر یې درې دی، نو کله دا سره جمع کې اووه کېږي. یعنې په دې کې بیا د دې قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي او فرعي انرژي سوي د کلچیکوفس قاعدې پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه، یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کې ال ایم ان او پی کیو همدارنګه آروم پکې شامل او فرعي سوي مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پنځه اف په دې شکل سره دا ان خپل انرژیکي سوي ډکوي یعنی لکه څرنګه چې پکچورونه درخواته د تللی دي په دې شکل سره دا کولی شي خپل هغه انرژیکي سوي په الکترونونو باندې ډکړي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خونکي ځینې قاعدې هم موږ ته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلوچوفسکي قاعده وه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغلی
دی. ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست وایم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز پیژنه په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي څلا لري. هغوی زیاتره جامد او کلسترلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تېرېږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کشف د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بېلابېلو برخو کې کارول کېږي. دا عنصرونه د بېلابېلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بېلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصرو ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګونی یعنی امفوټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټریک خواص لري د پیریوډیک جدول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. که چیرې په مرکبونو کې د مثبت اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت یې له ځانه ښودل دي او ارجاع کوونکي دي. د بېلګې په ډول د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصرو له ډولونو څخه یو عنصر دی. که چیرې دا عنصر په مرکبونو کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکاره کوي. نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځان فلزي خاصیت راشي لکه قوي الکلي سره ارجاعي او د قوي تیزاب سره اکسیدیت کوونکي خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نورو عناصرو سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیتونه یې جوړوله او چې اکسیتونه یې بینس یې جوړولی چې دا د شبه فلزونو دي چې ځان څخه امفورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینې کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخي په ځینې حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایم. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا د کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډ په شکل وي او د دوراني جدول ټول عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت ته او یا هم کتلې ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چې چټک وي نه تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرولی. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نه چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي. الیفاټیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اروماټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه لټلې خلیفاتیک هایډروکاربونونه مشبوه هایډروکاربونونه او غیر مشبوه هایډروکاربونونه لري. په مشبوه هایډروکاربونونه کې الکالونه دي چې فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوه هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکایلونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اروماتیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي. بنزین ته ورته کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اروماتونه شامل دي. پاغلر کې لومړی مشبوه هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربن او هایډروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبوه هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې اینی راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نو مې شوډنه کوو چې نو مې شوډنه په لړ کې کچی د الکان په مرکبات د هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادیږي لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی. او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادیږي لکه میتلین کلوراید. همدارنګه مشبوه هایډروکاربونونه الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هیپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه ادامه لري تو هیگزان، ډیکان پورې او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبوه هایډروکاربونونو الکانونو نومې شوتن عمومي قاعده په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین آف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنی د ایپک په طریقه سره داسې نومول کیږي چې لیکن د ځینو ډیرو مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نومونه هم یا هم په دې نومې شوتن کې جواز لري. د نومې شوتن په معمولي سیستم کې د الکانون مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخه یعنی ان ایزو او نیو مختارې پښون پکښې شدول سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونه یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکې جوړیږي چې دا نورمال پینټانونه او زنجیر لرونکي دي. د ایزو پینټانونه او همدارنګه د نیو پینټانونه زنجیر لرونکي قریبا د دې نومې شوډانه ده. همدارنګه د ځینې نور مثالونه دي. د الکانونو استعمال وای چې الکانونو څنګه لاسر الکانو د کتریسي هایدروجنیشن څخه غیر مشبو هایدرو کاربونونه یعنی الکان الکین چې د فلزي کتریس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایدرو کاربونونه حاصلېږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي نو له همدې کبله د الکانونو د استعمال دغه طریقه ډېره مهمه شمېرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میټایل دوه اکتان څنګه د الکانونو د استعمال څخه لاسته راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګریکنارټ د مرکبات د هایډرولیز څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګریکنارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډېره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي. چې په نوموړې معادله کې د دې لاسته راوړنه شوتل سوې ده چې هلوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي. دا د الکان هلوجنیت اړتیا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اړتیا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اړتیا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان ایتان پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پینا کیږي. همدارنګه چې بیا هپتان د ان هپتان څخه تر بیا ان هپتا ډیکان پورې مایع او د هغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر قاضي او جامد الکان بوی نه لري. ترنګه چې الکان یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډیرو ضعیفو محلولونو لکه ایتر کلوروفار تترا کلورو میتان او بنزین کې په ښه توګه سره د دې حل کېدنه سرته رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په قوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانو د حلېدو وړتیا ډېره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د وندروال ضعیف قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وندروال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د نیوکلین یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د ایشېدو ټکي هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان د پشان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنۍ سطحې د ان الکان په پرتله کمه ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قوه ضعیفې دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په تیته درجه کې په ایشېدو راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې په ایشېدو راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډېرو نور مرکبات په پرتله چې فعالې موضع لري ثابت او د ډېرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبور کارونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور کان حتی په ډېر لوړ تدو کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانونو د هلوجنیشن د رادیکلي تعزیزي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز د سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملاتو څخه شمېرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه شي دي؟ الکان په تیاره کې او پادي تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي. لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړ شي او یا د پارو اکساید سره یو ځای شي نو تعویزي تعاملات یا هم سبسټیټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي چې د هغې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی اکسمسید د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي. لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلي تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي د الکانونو ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید کلورومیتان میتلین کلوراید ډای کلورومیتان کلوروفارم ترای کلورومیتان او کاربون تترا کلوراید یعنی تترا کلورومیتان حاصلیږي. لکه په دې فورمول معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویزي تعاملات چې په راټي په الکانونو کې سره رسیږي چې رادیکلي هغه اتومونه وایي کولونه او آیونونه دي چې تاکل الکترونونه یې ولري او اتومي اړیکه یعنی بونز یې مساویانه ماتوله یعنی همولایک په نتیجه کې تودوخه د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د الکانون یو ځانګړی تعامل اټیکلي تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د اټیکلي تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر اټیکلونه جوړیږي ایجاد کیږي. همدارنګه دا تعامل د نورو اټیکلي تعاملونو په شان په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی تعامل پیل دی. همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی یعنی چین پروپیګیشن. لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي. یو مالیکول هایډروکلوریک اسید او یو د میتان ریډیکل جوړیږي. په دوهمه مرحله کې د میتال ریډیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي. دغه تعامل څخه میتال کلوراید او نوی کلورین اټوم ریډیکل منځته راځي لکه په مرحله کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د ریډیکلي تعاملونو په دې مرحله کې ریډیکلونه له منځه ځي نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. ریډیکلونه د لاندې تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د ریډیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکال ریډیکلونه ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکال ریډیکلونو څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي لکه په دې مدلې کې چې لیدل کیږي. همدارنګه الکانونو تحمض یا اکسیدیشن په مرسته همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي. کاربن ډای اکساید او اوبه ترې حاصلي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمله نه وي نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین هایدروجن او کاربن مونوکساید حاصلیږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودی یا خپل سری تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کیږي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتلس نه استعمال تخپل یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډېر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې وي. لیکن منشاب الکان په ځانګړې توګه چې درېمي کاربن یعنی ترتری کاربن ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډېر فعال او ثابت الکایل هایډرو پروپارو اکساید جوړیږي چې په صنعت کې دغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي چې د ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی ښودل سوي دي.
هیله ده چې نننی درسی ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا په راتلونکي درسی ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوې ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
له ازادي راډیو څخه د درسی ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خپرونې ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.